یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشای وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د پی یو خبری استودیو نمو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د روان سات په لومړۍ نیمایي کې د غنو نورو خبری موضوعاتو تر څنګ اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د بشري حقوقو په نړیوال کمیسون له دې عمل انتقاد کوي چې د افغانستان د دفاع پر وزیر په بشري سرغړونو تورن کړی دی. د بشري حقوقو د نړیوال کمیسون دغه ادعا پاره مو د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان نظر هم پوښتله ده. نوربس د 19 پروګرام د 7 په 2 نیمای کې خبريږي، خو تر دې هر څه وړاندې نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبر نه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د 40 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. سعودي عربستان وایي په پام کې لري چې د پاکستان په ګوارډر بندر کې په 10 میلیارد ډالرو د تیلو یو چنځای جوړ کړي. یو 13 کلنه سعودي نجلۍ چې ویل کېږي سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي او به وژل شي، کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه وکړه. خبرونو تفصیل. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د 40 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون 40 وسلوال طالبان وژل شول. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې د 15 نور وسلوال طالبان ټپیان او دولستانه ژوندی نیول شوی دی. په دې عملیاتو کې د دښمن درې قرارګاوی او څو ارادي موټر او موټر سایکل لمنځه وړل شوی او یو زیات شمیر وسلې او مهمات نیول شوی دی. 209 شاهین قلوردو وایي چې قاري تاج الدین په خواجه سبسپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې په ډیرو تورو روسي حملو کې لاس درلود. د دې قلوردو په وینا په دې عملیاتو کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د جوزجان چارواکي تیره شپه د دې ولایت د اقچه ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو خبر ورکوي. د اقچه ولسوال غلام سخي سبحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې طالبانو د دې ولسوالۍ له پل نو سره یوه امنیتي پوسته نیولې ده. د هغه په وینا په دې بریدونو کې 9 ولسي پاڅون کوونکي وژل شوي او 3 تنه نور ژوبل شوي دي. د سبحاني په وینا په دې بریدونو کې 8 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د هغه په وینا د پل نو پوسته تر اوسه له طالبانو سره او نوې ځواکونه تر اوسه سیمې ته نه دي رسېدلي. د شبرغان او مزار شریف د لارې په اوږدو کې مسافر له ناامنۍ شکایت کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د جوزجان او بلخ ترمنځ په لویه لاره کې ناامنۍ هغه مهال ډیره شوه چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې لارې په اوږدو کې د پولیسو پوستې ویجاړې کړې. د جوزجان سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې پرون شنبې وسلوالو طالبانو په دې لاره کې د سوداګرو 22 بار وړونکي موټرونه له ځان سره وړي دي. د جوزجان د فیض آباد ولسوال انجینیر الفشا د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې طالبان له بلخ ولسوالۍ څخه فیض آباد ته ورغلي او عمومي سړک یې ناامن کړی دی. له بلخوا د ارزګان اوسیدونکي وایي چې د کندهار ارزګان پر لویه لاره طالبان او پولیس دواړه ځوروي او غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دوی له حکومت غواړي چې د دې لارې امنیت ټینګ کړي. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې دا لویه لاره د کندهار په اړوند سیمو کې ناامنه ده او د پولیسو پر ناوړه چلند بې خبري ښیي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سعودي عربستان وایي په پام کې لري چې د پاکستان په ګوادر بندر کې په 10 میلیارد ډالر د تیلو چنځای جوړ کړي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلا پرون په ګوادر بندر کې د چین په مرسته انکشاف ورکول. د وویل چې دا بندر د وبخي د په ګوادر بندر کې چې د چین په مرسته انکشاف ورکول کېږي. ول سعودي عربستان غواړي چې د تیلو دی او چنځای د جوړولو او د چین او پاکستان په اقتصادي کوریدور کې د ګډون لارې د پاکستان په اقتصادي پرمختګ کې ثبات راولي. الفلا د څرګندونه په غزا کې وکړه چې ټاکل شوی دی سعودي عربستان هلته چنځای جوړ کړي. د هم ویل چې د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان په راتلونکي فبروري د موافقه د لاسلیک لپاره پاکستان ته لاړ شي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف وای تمه درلوده چې د یونان پارلمان به موافقه هغه موافقه تایید کړي چې پر اساس د مقدونیا نوم پر شمالي مقدونیا جمهوریت اهلي. زایف پرون ول د مقدونیا د پارلمان غړو چې د مقدونیا د نوم له بدلون سره مخالفت درلود د جنوري په 11مه له د سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته موافقه وکړه چې دغه هیواد نوم پر شمالي مقدونیا جمهوریت بدل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د مقدونیا د پارلمان د دې پریکړې هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې وویل چې د مقدونیا مشرانو د نوم د بدلون پر سر د اختلافاتو د هواري لپاره خپل لیدلوري او جرأت وښود او دا به دغه هیواد ته لاره هواره کړي چې په ناتو او اروپایي اتحادیه کې د شمالي مقدونیا جمهوریت په حیث قانوني ځای ترلاسه کړي. خبر پاڼه زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې د ثبات او امنیت او هوساینې لپاره تاریخي فرصت بولي. د نوم پر سر د مقدونیا او یونان ترمنځ د څو لسیزو اختلاف له ناتو او اروپایي ټولنې سره دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیولې وه. د یونان یو شمالي ولایت هم مقدونیا نومیږي. یو اتلس کلن سعودي نجلۍ چې ویل یک سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي او به وژل شي کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه یې وکړه. د دې ښځې چې راحت محمد القانون میږي قضیې وروسته له دې په نړۍ کې ځان ته پام واړاوه چې هغې په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین وکړ. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلاند پرون د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې هرکلی وکړ. القانون له خپل هیواد څخه لومړی کویت او له هغه ځایه بینکاک ته لاړه. د بینکاک د هوایي ډګر له یوه هوټل څخه په دې خاطر له وتلو انکار وکړ چې د دې په وینا بیرته سعودي ته استول کیږي. د جمعې په ورځ د کاناډا صدراعظم جستن ترودو اعلان وکړ چې هیواد حاضر دی چې د سعودي ښځې ته پناه ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا زد رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپور ناو موضوعات لرو. د بشری حقوقو نړیوال کمیسیون لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسدالله خالد د بشری حقوقو د سرغړونې تورونو یو لړ خبرګون راپرولي.
کامل جردو د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د لیګت پر ضد د افغانستان د خلکو د سرنوشت پر ضد د استقلالیت پر ضد.
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان بیا وایي چې اوس مهال په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه دی.
زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي. وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
په یو بل راپور کې بیا اوري چې د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا لز در اجری بزمکه لغسیبی نور اگرزولی او د 15 درجه اجری بزمکه د غصب مخه نیولې ده. د شن په کندوز کې د بنواله او ملدری ملي پروګرام لوري یو شمیر بیوزلو میرمنو ته د شنو خونو د جوړولو پاره هم راپور لرو. نور بس ته 19 پروګرام د 10 په دوهمه نیمایي کې خبريږي. که وختو یو شمیر نور راپور نه هم درته خبرو هیله ده تر پایمو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لوی خرنو کې په اړه توګه اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د بشري حقوقو د نړیوال سازمان لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسدالله خالد د بشري حقوقو د سرغړونې تورنه په کلکره د بیوي نوموړی په هیواد مین یو ملي شخصیت ده. دغه کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو په نړیوال سازمان انتقاد وکړ چې اصلي مجرمین پریخي او په سمو کسانو تور پوري کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم د بشري حقوقو سازمان د پریکړه له منطقه لري ګڼي. اجمل تورمن را سره په استودیو کې دی او په اړه نور جزئیات راکوي.
ورسته له هغه چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشري حقوقو سرغړون کې وګڼلو او افغان حکومت سره له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون خپل د انتقاد غږ پورته کوي. دغه کمیسیون رئیس عبدالله بارکزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په ښاغلي خالد لګیدلي تورونه رد کړل او نوموړی پر هیواد مین یو ملي شخصیت یاد کړ.
کامل جردو دا د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د ملي ګټو پر ضد د افغانستان د خلکو د سرنوشت پر ضد د استقلالیت پر ضد.
خغلی بارغزه وویل د ملي وحدت په حکومت کې داسې سيري ډېر دي چې بشري جرمونه ښکارا او ټولو ته معلوم دي. د بشرو حقوقو نړیوال سازمان ولی د غوي پاړه د خبره نه کوي. نو موري د پښتنه هم مطرح کړي چې امریکایي ځواکونه چې په وایي بمباریو کې افغان سپینګيري خزي او مشمن وشي د بشري حقوقو سازمان ولی د غوي پر ضد دا غږ نه پورته کوي. د انتقادونو په پښتنه داسې محل سرګندېږي چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشري خونو سرغړون کې بللې او ویلي چې نوموړي په کندهار کې د ولایت پر مهال شخصي بندیخانه درلودي او خلک یې زورول. په راپور کې راغلي چې اسد الله خالد د قربانیانو کورنۍ غواخلي وی چې او ورته ویلي ول کچيري په دې اړه څه وایي و به وښني. د بشري حقوقو نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د خاغلي خالد د محاکمه اراده نه لري او افغان حکومت سره لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې امریکا متحده ایالات او کاناډا د دغه هیوادونو د قوانین لمخه قانون ته د اسد الله خالد د سپارلو توان لري او ورڅخه غوښتي چې په دې برخه کې لاس په کار شي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د غشان له اروپאי ټولنې هم غوښتي چې پر افغان حکومت جدي بندیزونه ولګوي او له دغه هیواد سره خپل مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی هم د بشري حقوقو د سازمان دا پریکړه له منطقه لري ګڼي.
ټول هغه جنایتکاران د جنگی د افغانستان چې وو یا د بشر د حقوقو متخلفین دا باید وخت ده چې محکمې ته سر وکړي. هغه وخت چې دا نوی مقرر شو واجب وای چې ولې یو جنایتکار جنگی دی وزیر دفاع مقرر کړ او چې اوس به خبره کوي. فکر کوم دې کې د شخصا د خالد مخالفین شخصي یا سیاسي تاثیرات لاندې دا خبره شوې ده او کوم چې وړاندې شوی دی هلته زه په دې کې کوم منطق نه وینم.
هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو. خو دغه وزارت ویان اوس په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د بشري حقوقو نړیوال سازمان داسې محل په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او جنگي جنایتکارانو د محاکمې غږ پورته کړی چې مخکې له دې د 2013 میلادي کال پروسیو کې په حق کې د جرمونو نړیوال محکمې له افغانانو غوښتي ول چې د 2013 کال تر جنوري میاشتې پورې په خپل هیواد کې د جنگي او بشري ضد جرمونو پیښي دوی سره په انلاین ډول ثبت کړي. د معلومات لمخې واځي په دې لړ کې ل 1.1 میلیون افغانانو له دغه محکمې سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي. خو یاد محکمې تر اوسه پرې په دې تړاو په رسمي ډول د خپل څېړنو اعلان نه دی کړی او نه هم په یادو جرمونو د تورونو کسانو نمونه افشا کړي دي.
رمان ناتورمان سب پام دې موضوع تم کېګو پام دې حل کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان رئیس وایي چې د جنگي جنایتکارانو او یا د بشر حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د محاکمې خبره کېږي نو په عموم کې باید وشي ځکه په خبرې ډېره له دوی په دولت کې په لوړو پوسټونو کار کوي. لال ګل لال ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل اوس په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه دی. له خغلی لال سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د اسد الله خالد په اړه د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د سرګندونو په تړاو د نوموړي نظر غوښته ده.
من نظر عمومي ده چې کیږي نو باید د ټولو ناقضین یا هغه خلک چې د سرګندونو باندې تورن دي نو اکثریت په دولت کې په لوړو پوسټونو باندې کار کوي باید د الف نه تریا پورې د ټول سیستم باید د خلکو نه پاک شي. زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي. که چیرته نړیوال نهادونه زه فکر کوم چې په کوم بنیادونو باندې د یو کس مورد هدف ګرځوي والی په مجموع کې ټول هغه جنایتکاران چې هغوی په دې څلوېښت کلونو کې او خصوصا په دې اوولس کلونو کې کوم جنایتونه بشري ترسره کړي دي باید ټولو ته په یو سترګه باندې د هغې سره برخورد وشي. مطلب مې دا دی چې
وخت را رسېدلی دی چې
دا وخت فکر کوم چې اوس به د دې لپاره ډېر مناسب ځکه نه وي چې افغانستان کې وضعیت ډېر ترنګلی دی. هغه وخت کې چې کله د دې سیستم د چاڼ یا د پاکېدو زمینه مساعد وه هغه تقریبا د 2001 کال نه تر 2012 یا 2013 پورې دغه وختونو کې دغه مسایل ډېر ښه کېدل او همدغه افغانستان د نړیوال جنایي محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړ په ډېر تعصب سره چې تر اوسه پورې په دې باندې ونه توانېده او نه په حکومت کې سیاسي اراده هم رامنځته نه شوه چې په دغه اړوند باندې کار وکړي. نو دا یو ستونزه ده چې په ځای باندې پرته ده او په یو اسدالله خالد باندې فکر نه کوم چې دا مسله تمامه شي او یا د دغه ګند ټول د حکومت نه اخواته شي.
ستاسي سيړني ختخي خغله لال چای واقعا د کسانو باندې تورونه دي دوی رښتیا هم په جنگي جنایتونو او بشري حقوقونو په سرغړونو او مسایلو باندې تورن دي.
په دې کې شک نشته چې افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تیره شوې ده او ډېر بشري جنایت رامنځته شوي دي او ډېر خلک په دې باندې تورن شوي دي او په دې حق لبانې ځل نهادونو مستند سازم کړی ده او د دې په څنګ کې د حکومت دنده هم ده او د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې او سرنوالۍ دنده هم دغه ده چې په دې اړوند باندې نوره مستند سازي وکړي تر څو پورې هغه د بشر د حقونو سرغړوونکي یا جنایتکاران چې دي هغه محکمې ته کشکاګر شي او د هغې د خپلو اعمالو سزا وګوري.
افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لالګل لال و چې زما همکار اجمل تورمان سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه ابراهیم صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د اقتصادي وضعیت د خوالي په هدف د سیمې هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان ته د بهرنی چارو د وزیر په مشرۍ د پلاوی سفر مهم او ګټور ګڼي. د دغه وزارت وایان مسافر خوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې صلاح الدین رباني به د دغه سفر په ترڅ کې د دغه هیوادونو له چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې د جذب او دغه شان د ترانسپورت او ترانزیت د پرمختګ په برخه کې خبرې وکړي. د نوموړي په خبره تمه ده چې دا سفر د پانګونې د جذب په برخه کې ګټور تمام شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا د نخلولو لپاره تر ټولو لنډه لاره ده، نو ځکه دغه هیواد د سیمې د اقتصاد لپاره هم اغیزمن تمامېدلی شي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د کورنیو د اقتصاد د خوالي په هدف د نوموړي ولایت په سلورو ولسوالیو کې په زرګونه کورنیو ته چرګانې ویشل شوې دي. د دغه ادارې رئیس ولی احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې له چرګانو پرته له دغه کورنیو سره د چرګانو دانه، د اوبو څښلو لوښي او دغه شان د چرګانو د ساتنې د ځای لپاره د جالیو او دروازو مرسته هم شوې ده. ښاغلی تسل وایي دغه کورنۍ کولی شي د چرګانو د هګیو په خرڅولو سره خپل اقتصاد ښه کړي. د نوموړي په خبره دوی هڅه کوي چې کورنیو په ځانګړي ډول د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره له دې زیاته مرسته وکړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1100 افغانۍ، یو درې نیمنه بوري وریجي 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د سو بهرنیو اسارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 550 افغانۍ سلبي پوله، یو یورو 50 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پوله، د سعودي او ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری بیا 1500 افغانۍ کیږي.
ابراهيم سفينه مو اقتصادي خبرونه واوریدل دا نور مطالب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ او ویل ولې پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. په کندوز کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لورې یو شمېر بېوزلو مېرمنو لپاره شنې خونې جوړې کړې دي تر څو له دې لارې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. بلیډا زما همکار اجمل اریان له سیمې دغه راپور لیږلی.
په کندوز کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لورې 134 کورنیو لپاره شنې خونې جوړې شوې دي. په دغو شنو خونو کې د ښځو له لورې ډول ډول ګلان، بادرنګ، مرچ، رومي بانجان، کاوو، کرم، نعنا، پیاز او داسې نور سبزیجات کرل کیږي او بیا بازار ته وړاندې کوي او له همدې لارې یوه اندازه عواید ترلاسه کوي. حلیمه یوه له هغو مېرمنو څخه ده چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداري ملي پروګرام له لورې ورته شنه خونه جوړه شوې. هغه وایي چې د شنې خونې په جوړولو سره اقتصادي ستونزې هوارې شوې دي.
ما یک بار یک سمینار دارم د فرن چلپی کې د باره مې کښت کار او چیزو مې باشه.
د ان چلپی دفتر له لورې هر میاشت په هوی سمینار جوړیږي او هغه مېرمنې چې کورنۍ باغچه او شنې خونې لري پکې ګډون کوي. موږ دلته هر ډول ترکاری کرو او بیا بازار ته وړاندې کوو او له همدې لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوو. په ورته وخت کې په شمال ختیځون کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او باغدارۍ ملي پروګرام د بازارموندنې مسؤل سید عاطف شریفي وایي چې دوی د کندز مرکز او ولسوالیو کې 2500 کورنۍ د کورنیو باغچو او دغه راز 134 کورنۍ د شنو خونو په برخه کې تر پوښښ لاندې لري.
که ته ماهانه 7000 افغانۍ یا هر کدامشان عاید به دست میارن به نام مکاتب مزرعه داغ.
دغه کورنۍ له دغو شنو خونو څخه د میاشتې له 1000 نیولې تر 8000 افغانیو پورې عواید ترلاسه کوي او زموږ همکاران دغو مېرمنو ته د افاتو او امراضو او دغه راز د سبزیجاتو د پروسس په برخه کې پوهاوی ورکوي تر څو مېرمنې ځان بسینې ته ورسیږي. له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ ریاست سرپرست محمد منیر نیازی وایي چې کورنۍ باغچه او شنې خونې له بېوزلو مېرمنو سره د اقتصاد د ځواکمنتیا او د خوړو خوندیتوب په برخه کې ډېره مرسته کوي.
در مجموع پروژه ها و مؤسسات کې در بخش سکتور زراعت کار میکنن.
په ټولو کې هغه دفترونه چې د زراعت سکتور په برخه کې کار کوي شنې خونې په وړیا توګه ویشي او بیا له هغه وروسته د شنو خونو خاوندان خپل کار په خپله پرمخ وړي او کومې پروژې چې موږ د شنو خونو په برخه کې پلي کړي دي ګټورې تمامې شوې دي. د کندز د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سبزیجاتو او د تازه میوو د پروسس کوم مرکز نشته خو ټینګار کوي چې دوی پلان لري تر څو په راتلونکي کال کې د همکارو موسساتو په مرسته په دغه ولایت کې د سبزیجاتو او د تازه میوو د پروسس لپاره یو لوی مرکز جوړ کړي تر څو د بزګرانو ستونزې ورسره هوارې شي. اجمل اریان، ازادۍ راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو د سهار لبو د ماښام تر وو بجو پورې کولای شئ په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.5 صفو د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې واوري. د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 10000 جریبه ځمکه له غصبینو راګرځولې او د 15000 جریبه ځمکه د غصب مخه نیولې ده. یعقوب حیدری چې د شنبه په ورځ په کابل کې له خبريالانو سره خپل کلنۍ لاستراوړنې شریکولې ویل چې په غصب کې د پارلمان اداري پلاوی لاس لري. که څه هم د ولسي جرګې اداري پلاوی په دې اړه نه وایي خو د وکیلانو د خوندیتوب کمیسیون وایي چې تر اوسه په دې اړه دوی ته رسمي سند ویل شوی. دغه نور جزئیات زما همکار رحمت
د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې د غصب شوي ځمکو د راګرځولو او د نورو ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره چټک اقدامات پیل سوي دي. یعقوب حیدری چې د شنبې په ورځ یې د روان مریض کال د لاستراوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې شاوخوا 10000 جریبه ځمکه له غصبینو راګرځول سوي او د زرګونو نورو د غصب مخه نیول سوي.
در جریان سال جاري
هغه وای پر روان کال کې شاو خله زره جره بزمکه لغاصب نه راګرځول سوی او لپینځه د زره جره بنزدا زیات زمکه د غصب مخنیوي سوی د غصب تر شا د پارلمان د غړیو او حتی د اداري پلاوی هم لاسو دوسیه بشپړې سوی عدلی او قضایی ادارو کې تعقیب کیږي خغلی حیدری زیات کړه د غصمکه په قرباغ شکردره چهراسیا باګرامیو او د سبز ولسوالۍ کې غصب شوی به چې په تلاوی یو شمیر کسان نیول شوی هم دی دا چې په کابل کې په څه اندازه ځمکه غصب شوی د کابل والی په اړه معلومات ورنه کړل خو ټینګار یې وکړ چې د غصب شوی ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره قوي ژمنه موجوده ده دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا شل ورځې وړاندې یوې غونډې ته ویلي وو که د ځمکو غاصبین هر څوک او په هر موقف کې وي محکمې ته به کش کیږي او په شل کاله بند به محکومیږي ښاغلي غني همدارنګه ټینګار کړی و چې له دولتي ځمکو څخه باید د ښاري ودې لپاره ګټه واخیستل سي د افغانستان د ځمکو د سروې اداره وایي چې د افغانستان په شاوخوا دیرشو ولایتونو کې د بیلابیلو کسانو له لوري 1.6 میلیونه دولتي ځمکه غصب سوې ده هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسینو د ادارې پلاو نظر راواخلو خو څو خبرو ته حاضر نسول خو د ولسي جرګې د وکیلانو د خوندیتوب کمیسون وایي چې تر اوسه په دې اړه دوی ته رسمي کوم شکایت نه دی راغلی د دغه کمیسون رئیس شریف کاموال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې موږ د دې باره کې چې کوم وکیل صاحبان په داخل په کابل کې او فزمون کې داخل دي نو هغه تر اوسه په داسې موضوع موږ ته راغلی نه چې موږ وڅېړو سره مشخص نه دي نو اوازې او خبرې شته چې زیاتره خلک همدا بیروني یې په دوکانه ولکې خو داسې دقیق نه دی معلوم چې کوم ازادي او د کابل کوم وکیل صاحب باندې نور وخت سم په کابل کې آیت اداري تر اوسه پورې کوم په دغه واسط په دای کې تر اوسه داخل دي
هغه لی کامواله چارواکو غواړي هر هغه وکیل چې د ځمکو په غصب کې لاس ولري باید نمونه یې په ډاګه سي د کابل والی وایي چې له څېړنو وروسته به دوی د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په کابل کې د ځمکو په غصب کې لاس ولري
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
من نشی ازادی رادیو ته غوږ یاست د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ تر ډیره په انتخاباتو لیکنې او مقالې خبرې کړې دي چې مهم ټکي درته زما همکار حمید مومن وړاندې کوي
د کابل ورځپاڼو د نننۍ غنو زیاته برخه بیا هم د سولې په تړاو روسي پرمختګونو او په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو په تړاو روانو بحثونو ته ځانګړې کړې ده مسیر ورځپاڼه د افغان سولې په تړاو سیمې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څلورم سفر ته کتنه کړې چې له هند څخه پیل شوې او هلته له هندي چارواکو سره د افغان سولې په اړه او دا چې امریکا او هند په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره څه کولی شي خبرې کړې دي ورځپاڼه لیکي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دی چې د یو باثباته افغانستان لپاره د سولې له بهیر ملاتړ کوي ورځپاڼه لیکي چې ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد له هند وروسته چین او بیا پاکستان او افغانستان ته سفرونه وکړي له هندي چارواکو سره د خلیلزاد خبرې داسې محل شوې ده چې ورځپاڼې په جلا مطلب کې د دغو لیدنو کتنو او د چم گاونډ په ځینو هیوادونو کې د افغان حکومت په غیابت کې د افغان سولې په تړاو د کېدونکو خبرو په اړه د ولسي جرګې غبرګون راغستی دی چې د دغو خبرو او لیدنو کتنو د بندېدو غوښتنه یې کړې ده ویسه ورځپاڼې بیا د افغان سولې په تړاو د روانو هڅو په اړه د ولسي جرګې په غبرګون یو تفصیلي مطلب خپور کړی دی او لیکلی دی چې د جرګې اکثره غړي په دې باور دي که څه هم د سیمې او نړۍ په کچه زیاتې هڅې پیل شوې خو په کور دننه لا هم ملي اجماع نه ده رامنځته شوی ورځپاڼه لیکي چې وکیلانو په افغانستان کې د سولې په تړاو د ملي اجماع په نامه موجودیت کې په سیمه ایزه او نړیواله کچه کېدونکې هڅې بې نتیجې بللې ورځپاڼه لیکي چې د جرګې مشر په خپلو خبرو کې د افغان حکومت په غیابت کې کېدونکې خبرې د سولې د هڅو په زیان وبللې او دا ځکه چې دا ډول خبرې طالبان اتلان کوي او افغان حکومت کمزوري ښیي ملیارمن ورځپاڼه بیا په تفصیلي مطلب کې لیکلی دی چې د سیمه ایزو او نړیوالو لوبغاړو ښکېلېدلو سره د افغانستان د سولې بهیر سرګردانه شوی دی ورځپاڼه لیکي څومره چې چین او هند په افغانستان کې د سولې په رامنځته کېدو کې مهم رول لوبولی شي همره د افغانستان په سیاسي معادلاتو کې د دوی حضور د سولې ترلاسه کول ستونزمن کولی هم شي او دا ځکه چې د سیمه ایزو او نړیوالو قوتونو د ګټو په اړه ګډو نقطو ته رسېدل ساده کار نه دی په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو په اړه روان بحثونه د کابل چاپ ورځپاڼو د نن ورځې بلتاو د مسله جوړوي. دنیا ورځپاڼه لیکلی ده چې د انتخاباتو په برخه کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده، او دا ځکه چې د ولسي جرګې انتخاباتو دا وښودله چې انتخاباتي کمیسیونونه نه یوازې ناتوانه دي بلکې په فساد کې هم ښکیل دي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو میاشتې تیریږي خو دغه کمیسیونونه لا هم د دې جوګه نه دي چې لاقل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ورځپاڼه دغو ستونزو ته په کتو سپارښتنه کړې چې په کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو ترڅنګ په ټوله کې د انتخاباتي نظام اصلاح ته اړتیا ده. ورځپاڼه ویره څرګنده کړې که د دغو کمیشنرانو په موجودیت کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي نو دا به انتخابات نه بلکې ستره فاجعه وي او ناوړه پایلې به ولري. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتو په بهیر کې د اصلاحاتو لپاره په کابل کې د امریکا سفارت پر غوښتنې بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا سفارت په یو بیان کې د انتخاباتو په پروسه کې د جدي اصلاحاتو پلي کول ضروري بللی دی او ویلي دی چې افغانان د خپل مشر د ټاکلو لپاره د داسې انتخاباتي بنسټونو د لرلو مستحق دي چې پر دغه بهیر د خلکو د باور د بیرته راجلبولو وړتیا ولري. او دنیا ورځپاڼې بیا د حکومت د یوې باوري سرچینې په حواله چې د ورځپاڼې په وینا د نوم له ښودلو ډډه کوله لیکلی دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته د انتخاباتو د کمیسیون کمیشنران بدلیږي. ورځپاڼه وړاندې د سرچینې په حواله لیکي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې نتیجې ته رسېدلې چې د جمهوري ریاست انتخابات به د نویو کمیشنرانو لخوا اداره شي.
وخت 12:10 شوې. نوریاس نوری درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لاغه وروسته مرسلین ارسلا درته نور بسته اونیز پروګرام لري.
افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قل اردو لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت په خواجه سب شپوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون شل وسله وال طالبان وژل شول. د جوزجان چارواکي تېره شپه د دې ولایت د چي ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو خبر ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکوي چې د یو شمېر فدرالي دولتي ادارو تړل کېدل به چې تر اوسه سابقه نه لري دوام وکړي او ملامتي به د ډیموکراتانو په غاړه شي. ترامپ پرون په ټویټر ولیکل چې موږ به تر هغو چې ډیموکراتان بیرته له خپلو رخصتیو راضي او بیرته کارونه پیلوي یوه اوږده موده غیر فعال وو. سعودي عربستان وایي په پام کې لري چې د پاکستان په ګوارډر بندر کې په 10 میلیارد ډالرو د تیلو چنځای جوړ کړي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف وایي تمه لري چې د یونان پارلمان به هغه موافقه تایید کړي چې پر اساس یې د مقدونیا نوم پر شمالي مقدونیا جمهوریت اوړي. یوه 30 کلنه سعودي نجلۍ چې ویل کېږي چې ویل که سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي وبه وژل شي کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه یې ورکړه. د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په شمال کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د 14 له کبله 21 تنه وژل شوي دي.
نور بس دی شکسته سکوت.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به برنامه این هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. بر بنیاد معلوماتی که از سوی نهادهای عدلی و قضایی و محاکم در اختیار رسانه ها قرار گرفته، در 2 سال اخیر آمار طلاق در کشور به گونه بی پیشینه بلند رفته است. به اساس معلومات محاکم در کشور، تنها در سال 1396 5481 مورد طلاق در کشور صورت گرفته که تنها 1255 مورد آن در محاکم ثبت شده و بقیه به گونه سنتی در میان خانواده ها حل و فصل شده است. در برنامه این هفته شکست سکوت در رابطه به این موضوع با مهمان برنامه استاد هدایت الله عظیمی بحث می کنیم. استاد به شما خوش آمدید میگم به برنامه.
سلام به شما، تشکر.
سلام به شما
نگان رادیو آزادی.
بله، خوش آمدین. در نخست میخواهیم که برنامه را با سوالی که طلاق چیست و شرایط طلاق و یا تفریق بین همسر و چی است آغاز کنیم.
میخواهیم قبل از اینکه سوال شما را پاسخ بدم که میخواهیم قبل از ازدواج تعریف بکنم. ازدواج در واقع یک عقدی است که میان یک حداقل یک زن و یک مرد واقع میشه که به منظور تشکیل و مشروع و خانواده که هدف از ازدواج تداوم نسل بشر در شریعت اسلامی پنداشته شده و با توجه به سوال شما دو بخش داره، یکی بحث طلاق است، یکی هم تفریق است که دو چیز جدا است. طلاق در شریعت اسلامی البته یکی از راه‌های برای انحلال رابطه یا از بین رفتن رابطه زوجیت پیش بینی شده در شریعت اسلامی، اما یه آخرین راه است. البته که قبل از اینکه در دین مبین اسلام رابطه زناشویی یک زن و یک شوهر به زودترین فرصت پایان پیدا بکنه اینطور نیست. البته راه‌های پیش بینی شده برای زوجین در قرآن عظیمشان، چنانچه خداوند متعال آخرین راه را طلاق دانستن و همچنان به اساس سنت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و آخرین راه است. چنانچه اگر اختلاف بین زوجین واقع میشند، در اینجا باید گفت که توصیه یا نصیحت حقی است که در صورتی که اگر مشکل خود زوجه داشته باشه، شوهر میتونه او را توصیه بکنه و این توصیه مشترک است. تنها یعنی حق برای زوج و شوهر داده نشده، بلکه در صورتی که اگر مشکل بین خود از طرف زوج وجود داشته باشه، خانم میتونه او را توصیه و نصیحت بکنه، در هیچ کدام امانت شرعی دیده نمیشه. قای متأخر اسلام در این موضوع اتفاق نظر دارن. از طرف دومی که ترک بستر است و ترک بستر است طرف شوهر واقع میشم، در صورتی که اگر خانم اصلاح نشود یا اطاعت به امور مشروع نداشته باشه، میتونه شوهر ترک بستر بکنه و از تعدیب است. تعدیب البته از تعدیب برداشت های متفاوت صورت گرفته. تعدیب به معنای لتوکوبی زن شوهر نیست، لتوکوبی جرم است. قانون من خشونت کد جزای افغانستان لتوکوبی را جرم دانسته. تعدیب تا از یک نصیحت شروع میشه، از یک پیشونی ترشی که بین عام مردم مروج است این مسئله، تا حتی بندازی فقهای اسلام یک میاره برایش مشخص میکنه که تعدیب طوری باشه اگر با یک شاخچه کوچکی از درخت یا برگ درخت میشه که در دستش بودن کاثار، یعنی در هر حالت شاثار باقی نمانه. تعدیب در همه اعضای بدن نیست که در رخسار رو یا در روی یا در چهره یا در چشم تعدیب صورت بگیره، به نحو یک نوع قهر شوهر نشان میده نسبت به خانمش. و رای دیگر هم که وجود داره در واقع مو تعیین حکمین است، در صورتی که اگر زن و شوهر با هم دیگر جرامت نکنن، اینجاست که یک نفر یا دو نفر در واقع حکم از هر دو جانب تعیین میشه تا به حل این اختلاف بین زوجان بپردازه. و آخرین را در صورتی که اگر نظریات حکمین یا همی حکمی که داوری که تعیین شده بین این دو نفر که مشکل حل بسازه، اگر اینم کارساز واقع نشه، آخرین را طلاق است. طلاق در واقع انحلال رابطه زوجیت است که حقی است از طرف شوهر اعمال میشه به بر انحلال رابطه زوجیت، و یا این حق در زمان عقد نکاح به خانم داده شده، خانم شوهر را طلاق میده، که اتفاقا این مسئله یا این نظری فقهی را فقها اسلام هم پذیرفته. دکتر وهاب بزاهیلی در کتاب فقه خانواده این مسئله را تشریح میکنه و همچنان قانون مدنی افغانستان که در موضوعات خانوادگی تنظیم شده این مسئله را پذیرفته. یعنی طلاق یک صلاحیت است قابل نیابت انتقال پذیر است که میتونه هم خود شوهر را اعمال بکنه و هم میشه که خانم مرا علی شوهر خود اعمال بکنه، در صورتی است که ثبت شده باشه از خود شرایطی داره. اما تفریق در واقع جدایی از فرق گرفته شده، واژه عربی است به معنای جدایی معنا میده که یعنی اکثرا تفریق از جانب خانم های اعمال میشه. خانم ها خواهان از این است که از شوهر خود جدا شوند، اما شوهر در اینجا رضایت نداره. اگر رضایت وجود داشته باشه شوهر باز نیاز به تخواستن تفریق نیست، شوهر صلاحیت خود اعمال میکنه، اون طلاق است که خانم طلاق میده. در آخر بدون شک چون شما مطرح کردیم که آمارهای طلاق و تفریق عوامل بسیار مختلف داره، عوامل زیادی وجود داره که انشاءالله روی عواملش اگر شما پرسش داشته باشین من عواملش بس میکنم. عوامل زیادی است.
استاد در مورد تفریق شما گفتین، در بخش تفریق در یک موضوع طلاق است که تفریق، در بحث تفریق خانم و شوهر با هم یک جو زندگی میکنن در یک خانواده، اما یک ارتباط با هم نمیداشته باشن، همین گونه است؟
نه، تفریق در واقع جدایی زن از شوهر است. یعنی این که مشکلات وجود داره، شوهر رضایت به طلاق نداره، این حق خانم هاست که در فقه اسلامی فقه حنفی و همچنان در قانون مدنی افغانستان که متاثر فقه حنفی است و اکثر اینجا مردمانی هستند که پیرو فقه حنفی هستند زندگی میکنه، این مسئله را قانونگذار ما تصریح کردن از نظریات فقهی که تفریق حق زن است و چهار نوع تفریق وجود داره. تفریق به سبب حبس است، اگر شوهر حبس میشه محکوم به مجازات میشه بیش از 10 سال و بیش از 5 سال اگر خانم سپری بکنه، خانم تفریق شده میتونه به سبب حبس. و تفریق به سبب عیب است، عیب از ناحیه شوهر است، شوهرش مشکلات جنسی داره نمیتونه که اون مشکلات جنسی خانمش مرفوع بسازه، بنابراین اینجا خانم حق داره که تفریق خود مطالبه بکنه. تفریق به سبب ضرر موضوع دیگری است که قانونگذار ما پذیرفته. تفریق به سبب ضرر یک بحث بسیار عام است که اکثرا خانم ها لات و کوب میشن، ضرر را میبینن. حتی باور بکنین که در دین مبین اسلام برای خانم ها چنان حق فراوان داده شده که مردها صرف یک حق دارن که طلاق صورت بالای شوهر اعمال میکنه، ولی اکثرا زن ها حقوق بیشتری دارن. مثلا از جمله مواردش همین تفریق به سبب ضرر است. حتی ضرر میتونه کوچکترین ضرر که بو دادن دهن اگر باشه، ما مثال میزنم فرضاً در اینجا، امی هم ضرر است. ضرر است که به اساس دمی میتونه که خانم متضرر میشه، میتونه که تفریق خود تقاضا بکنه از محکمه، و تفریق به سبب عدم انفاق هم است که قانون ما او را پذیرفته. تفریق به سبب انفاق و حتی غیابت وجود داره. تفریق که یک کس بیش از 3 سال غایب می باشه، خانم ها حق دارن که تفریق خود مطالبه بکنه. عازل قیاس در به مسئله نفقه است. نفقه را اگر شوهر مکلف است به اساس دین مبین اسلام که نفقه خانم شه بپردازه، اگر نفقه خانم شه ولو که یک روزم باشه چند مدت باشه که نپردازه، یعنی خانم این حق برش داده شده که به خاطر تامین نفقه خودش و یا فرزندانش از شوهرش تفریق خود تقاضا بکنه. در قسمت تفریق به سبب غیابت در افغانستان شما میفهمین که دو گروه مردم زندگی میکنن، یک گروه التشیع است یک گروه التسنن هستند که از جمله اناف است. مدت غیابت فرق میکنه، برای التشیع یک سال در نظر گرفته شده، برای فقه احناف که در اینجا قانون مدنی افغانستان را تذکر داده، البته از دیدگاه امام مالک پیروی کرده که بیش از 3 سال است که اگر در صورت شوهر غایب میشه میتونه بعد از گذشت 3 سال این حق تفریق جدایی از شوهر خود مطالبه بکنه و یک معجز ایرمانه میدانیم بگویم که غیر معجز نه، حق خانم هاست. و ما امیدوار هستیم که این 3 سال هم در این شرایط نهایت سخت است برای خانمی که انتظار 3 سال داشته باشه تا شوهرش پیدا شه، که در قانون جدید خانواده که فعلا زیر کار است در وزارت محترم عدلیه، این مسئله را تعدیل بکنیم. نظریه یک نظریه فقهی است، کدام اشکال شرعی در این موضوع یا ممانعت برش وجود نداره. حاضر قیاس میتونه تا یک سال یا حداقل یک نیم سال یا 2 سال این مسئله را کاهش بده، چون مشکلات به نهایت زیاد است.
استاد محترم، در مورد تفریق اگر بس کنیم، ما شما چون یک جامعه فقیر هستیم و بیشتر هم سفرهایی که صورت میگیره به خاطر کار است، ما شما شاید رویدادی هستیم که شوهر میره به خاطر کار به کشورهای خارجی یا دوجا به بندی میشه و یا هم به مدت از که سردرگم است، اما خانم ها در اینجا چقدر این حق تأمین شده برای خانم ها که اونا حق از اون حق تفریق استفاده کنن و بتانن جدا شوند؟ به خاطر از اینکه ما روی دایرم شامل شاهد بودیم که حتی بعد 10 سال و 15 سال و 25 سال هم چنین روی داده بوده که شوهر مفقود بوده و سردرگم بوده و خانم هم به انتظار از اونا نشستن.
خب من بیشتر اشاره کردم که طلاق از جمله حقوقی است که زوج رو اعمال میکنه علیه زوجش. در این قسمت تفریق و انواع تفریق از صلاحیت زوج است، یعنی خانم است. خانم حق داره که تفریق خود تقاضا بکنه از محکمه. سوال اینجاست که آیا خانم ها تقاضا میکنن در محکمه تفریق خود از شوهران خود جدا میشن یا انتظار میکشن؟ در اینجا اختیار دارن خانم ها. اگر فرضاً چنانچه شما اشاره کردین، اگر کسی برای یک سال، 2 سال، 3 سال برای درس میرن، برای تعلیم میرن، برای کار میرن، یا فرضاً یک باقی یا یک جرم پیش میشن که تحت حبس قرار میگیرن، باز همینجا خانم اختیار دارن که آیا تقاضای تفریق خود میکنه در محکمه. این محکمه مجبورن اونها رو تفریق نمیکنه، اونا به اثر تقاضای محاکم، به اثر تقاضای همین خانم ها تفریقشان به پیش میبرن. اما با توجه به این که این مسائل واقعا زیاد است، تفریق به سبب غیابت برخی از تفریق ها وجود داره که موجه است و برخی هم غیر موجه است. البته موجه بودن از این ناحیه از در تفریق به سبب غیابت، چون خانم زمانی که عقد نکاح منعقد میشه از خود این سلسله آثار پیامدهایی داره که از جمله تامین حق نفقه است. تنها نفقه یعنی نان یعنی مسکن و تداوی، مثلا ما بس مادیات شده در نظر بگیریم این مسئله است، بس معنایات شما میفهمید بهتر که مسائل رفع جنسی است که خانم 100% به اون مسئله نیاز داره، شوهر هم حاضر قیاس به این مسئله. خوب این است که زمانی که تفریق به سبب غیابت تقاضا میکنن اینا حقشون است، در محاکمه میتونن مراجعه بکنن، اینه کدام ممانعت قانونی در این مسئله وجود نداره. اما اگر تقاضا نمیکنن او به اختیار خانم است دیگه، باز در اصول محکمه پیشتر مشوره کردم که جبران نمیتونه کارا بکنه که مردم تقاضا بکنن، شما پین در محاکم تقاضای تفریق به سبب غیابت بکنین. اما هرگاه خانم از ناحیه غیابت شوهر متضرر شود، با توجه به دیدگاه دو فقهی و دو قانون، قانون احوال شخصی التشیع است و قانون احوال قانون مدنی افغانستان است که من بیشتر تذکر دادم، میتونن تقاضای تفریقشان بر اساس اونم میادهای قانون مشخص کرده او را در محاکم اقامه بکنه و زمان کور اگر اقامه بکنه یعنی محاکم 100% اینجا دعوایشان میشنه.
ولی استاد اگر در بحث طلاق من شما در این بخش کارم میکنین، علت های طلاق بیشتر در افغانستان چی علت هایی بوده که خانم ها و یا خواهر میخوان که طلاق بگیرن؟
خب ما در افغانستان ما یک جامعه سنتی هستیم، البته به اون سطح که به آگاهی کامل برسیم نرسیدیم. در افغانستان یک جامعه سنتی و اکثرا عرف مردم اینجا نسبت به شریعت اسلامی و نسبت به قانون حاکم است. صرف ما مگر بیایم شهر کابل مثال بزنیم، شهر کابل یا چند تا شهر دیگه بزرگی از ولایت افغانستان تحت پوشش حاکمیت قانون است. ولی اکثرا این مشکلات که وجود داره بین زوجین، طلاق باشه، تفریق باشه، اینا اکثرا چون چه پیشتر شما هم اشاره کردین در جرگه ها و کمیسیون های قومی یا شوراهای قومی یا محلی یا متنفذین قومی مسائل حل فصل میکنن که در اینجا عوامل بسیار زیاد متعدد وجود داره که من به چند تا عامل بسیار عمده اشاره میکنم. از جمله عواملی که وجود داره چرا در واقع طلاق واقع میکنه، طلاق واقع میشه از طرف شوهر علی خانمش، یکی عدم آگاهی از شریعت اسلامی و قوانین است که بزرگترین عامل است. اگر ما واقعا بفهمیم که و بدانیم از قانون و شریعت چه حقوق خانم دارد،
بله
آیا خانم واقعا خانم ها برده است، یعنی زن برده است برای شوهر؟ اگر ما قانون شریعت اسلامی را بفهمیم به عنوان دیدگاهی که زن برده باشه، ما هیچ وقت برخورد نمیکنیم. چون وقتی از قانون آگاه شدیم، از شریعت خود آگاه شدیم، میفهمیم خود به خود نیازها و حقوقی که زوجه یعنی خانم بالای شوهرش داره ما او را مجبور استیم تامین بکنیم. چون زمانی که یک نفر عقد ازدواج میکنه، به اثر این عقد ازدواجشون در واقع مجبور است که سلسله مکلفیت هایی را هم در قبال اون ازدواجش تامین بکنه بر خانم. عامل دیگری که وجود داره در این اواخر این عامل افزایش پیدا کرده در واقع همین شک و تردیدهای ماست که بین خانم و شوهر ایجاد میشه که گویا این که تو با کسی دیگری در ارتباط هستی، با انواع وسایل چه ما رسانه ها را مثال بزنیم یا فرزند تلفن مثال بزنیم یا سایت های اجتماعی را مثال بزنیم، بر شکلی که باشه یا اکثر اتفاق افتاده که اصلا این عامل نبوده، عوامل بیرونی دیگر دخیل شده در این قضیه، شکایت ها، گپ های از مردم شنیده شده، شک تردید ها را که زمانی که بین زوج و زوجه ایجاد شود چی از طرف خانم چی از طرف شوهر، در واقع گاهن مجبور میشه شوهر که به سمی شک تردید هایی که گویا این که این خانم با کسی دیگر ارتباط داره طلاق اینجا صادر بکنه و یا حاصل قیاس در مسئله از اینکه خواهان طلاق شود مجبور شوهر اینجا طلاقش بده. این عوامل هم بوده. عامل دیگری که البته این در حد فیصدی بالا نیست، عدم اطاعت از شوهر است در امور مشروع. البته امور مشروع مشخص است، در موضوعاتی که شوهر از خانم خود تقاضای می داشته باشه خانم مکلف است که اون تقاضای شوهر را بپذیره. اما در امور نامشروع، حتی مثلا اگه مثال میزنم، اگر شوهر یک میمونی از دوستانش تقاضا کرده در خانه آورده یک میمونی را برگزار کرده، در اینجا این شوهر حق نداره که خانم خود در یک مجلس تقاضا بکنه که نامحرم ها در اونجا نشسته است. این تقاضا مشروع بوده نمیتونه، اینا مشروع است. اما تقاضای مشروع مشخص در شریعت اسلامی در فقه اسلامی مساله را در نظر گرفته، اینا معامل طلاق بوده میتونه. مشکلات اقتصادی و مداخلات فامیل ها عوامل دیگری است که واقع شده. گاگاه ما شخصا متوجه شدیم بعض مردم مشکلات اقتصادی داشته، نه تنها سکه نفقه خانم تامین بکنه، بر علاوه نفقه اون نیازمندی های دیگری که خانم دارد تامین بکنه، اینجا شده که خانم هاشون طلاق بوده. و مداخله ها عامل دیگری است که از طرف اکثر در افغانستان این مداخله ها از طرف اقارب خانم واقع میشه. متاسفانه که شوهر چرا این کار را نکرد، با گفته و مگوهایی که در میان خانواده وجود دارد، شوهرم در نهایت از نهایت مجبوری گاهی مداخلات از طرف اقارب شوهر واقع میشه. چرا در واقع خانمت این کار را نکرد، چرا آشپزی نکرد، چرا دیگه پخته نکرد. این مسائل کوچک واقعا ما دیدیم که در واقع منجر به طلاق شده که شوهر مجبور شده که طلاق بده خانم شما.
استاد یک شما اشاره کردین با معذرت، در مورد بحث اقتصادی چقدر این معجز از دیدگاه فقه اسلامی و لحاظ قانون مدنی افغانستان چقدر معجز است که خانم به دلیل فقر اقتصادی و مزات اقتصادی خانه طلاق شوه و یا شوهر خانم خود را طلاق بده به خاطر عدم رسیدگی به.
خب ما میخوایم دو نکته اشاره بکنم. یکی که اگر خانم ها خودشان وظیفه دارن کار میکنن، باید شوهر را به یک نام زندگی میکنن، گویان شوهرشان است. این از لحاظ تاثیرات محیط اجتماعی که ما در افغانستان زندگی میکنیم است، یک نوع مجبوریت است. چرا هیچ خانم علاقه مندی نداره به اینکه خودشان برات از صدق دل برا زحمت بکشه، گویان که به نفقه شوهرشون بده؟ در اینجا خانم ها حق دارن که آیا تفریق خود از ناحیه ای که شوهرش نفقه را پرداخت میکنه نمیکنه، بیا اینجا مطالبه تفریق بکنه، و یا اینکه خود به خود شوهر خود قانع میسوز از اینکه نفقه مرا پرداخت کرده نمیتونی و مکلف است از لحاظ شرعی و فقهی و قانونی باید نفقه مرا پرداخت بکنی. حالا که نفقه مرا پرداخت نمیکنی، باید طلاق ما بدی که من برای کسی دیگر ازدواج بکنم تا اون نفقه مرا پرداخت بکنه. او نکته دیگری است که خانم ها اکثرا وظیفه ندارن، در خانواده هستن، اینجا حقشون است که باید این مساله رو بپردازه. و شوهر این مساله رو باید جدا توجه داشته باشه. شوهرها که زمانی که اینا ازدواج میکنن، تقاضای ازدواج از ناحیه شوهرها صورت میگیره و این ازدواج نباید، بیشتر اشاره کردم که بزن به عنوان یک برده ببینه که یا اون عرفایی که در جامعه ما مروج است مثل ولور یا تویانه که میگیرن پول. اکثرا شوهرها متاسفانه بیسواد هستن یا بیسواد هستن یا که واقعا مو عقده هایی که در ذهنش مانده، پولی که بیشتر خانواده عروس از پیششون گرفته، عقده ها گوین که ما تو را خریدیم هر چی دلم بخواه انجام میدم، این مسئله را پیش میکنن. ولی مشکلات اقتصادی واقعا تاثیرگذار است در ناحیه طلاق. هر شوهری که ازدواج میکنه مشکلات اقتصادی اگر داشته باشه، از طرف خانم میتونه حق تفریق به سبب عدم انفاق خودم مطالبه بکنه، و از طرف شوهر خودش اگر میفهمه که حالا ما نمیتونم نفقه خانم خود تامین بکنم، طلاق میتونه. اگر راهی وجود نداره جزی که اگر میخوایم این نقطه را اشاره بکنم، اگر واقعا تفریق خود خانم مطالبه نکنه یا ای که شوهر طلاقش نده، اتفاقا به خاطر پیدا کردن نفقه گاگای اتفاقا در جامعه ما منجر به فساد اخلاقی میشه که خانم به خاطر که این در سطح کلی نیست، بسیار نادر اتفاق میفته، ولی چه خوب است که همین رایی که نسبت به یک به فحشا برن، خوب است که اینا این احلال رابطه زوجت واقع شون، برن با یکی از دیگر ازدواج بکنن یا شوهر خود خود تکلیف بده. ما یک نقطه را میخوایم اشاره بکنم. در افغانستان متاسفانه مردها یک ذره تنبل هستن. کل مردها نه، همین کسایی که مشکلات دارن میگه که ولی کار خوب به من پیدا نشد، تا کار خوب پیدا نشد منتظر میشینن در خانه. اینجاست که مشکل نشد میکنه از این بیکاری، و این بیکاری منجر به این میشه که مشکلات خانوادگی پیشه، و مشکلات خانوادگی منجر به از همپاشی خانواده ها میشه. لازم نیست که کسی در هر سطوحی قرار داشته باشه، حتی کسایی هستن که باسواد هستن، لیسانس هستن، شوهر است ولی بیکار در خانه پیشینه. نبیشتر راهایی که دیگری وجود دارد، لازم نیست در ادارات کار بکنه یا ای که ادارات زمینه مساعد نمیشه، برم به طرف کسب کار غریبی دیگری برم، در اونجا مراجعه بکنم تا رفقی خانمشون رو پیدا بکنم.
استاد در مورد می آمار که ما ذکر کردم با توجه به می چقدر موارد طلاق شعوری بوده، چون بعضا گفته میشه که بعضی از امی زندگی که بعضی از زندگی خیالی میخوان داشته باشن که با او دست پیدا نمیکنن، به گونه غیر شعوری خواستار طلاق میشن.
خب ما پیشتر اشاره کردم که ما از یک لحاظ گاه اتفاقا ما میخوایم این نکته را بیان بکنم که زنها از حقوقشون بیشتر آگاهی ندارن. اگر از بیشتر از حقوقشون آگاهی داشته باشن دیگه طبعا اون مسائلی که تقاضا میکنن اینها شوهر مکلف است آنچه که وعده کرده قبل از ازدواج در مرحله نامزدی که من این مسائل به تو تامین میکنم اینجا مکلف است به وعده خود عمل بکنه. اگر نیک نکنه در اون مرحله اگر بگه که من نمیتونم موجز خود اقرار بکنه در اون صورت هم مرحله فسخ نامزدی است که فسخ نامزدی واقع میشه. اما این ناحیه این موضوع را که شما مطرح کردین کم است، به اون اندازه زیاد نیست که خانم ها گویین که آلخ ازدواج کردن اینا وقتی که ازدواج بکنن یک چند سبایی را با شوهر خود سپری کرده. ما بیشتر اگر بشاره کردم که جامعه ما سنتی است، اگر این خواهان تفریق خودم شد به سبب همون مسائل که تامین کردن نتونسته، باور کنید که امرای زینا کسی دیگر ازدواج هم نمی کنند در جامعه و عرف های که مردم بالای این خانواده میزنن گویا این که شما طلاقی هستید مطلق هستید دیگه با کسی شما ازدواج نمیکنه، بعضی‌ها گپ های پوچ دیگر اینا مواجه میشن، اینا مجبور هستن که تن به تن به اون چی که وجود داره واقعتا.
استاد یک مورد داره که فلان حقوق زن امی ام با توجه به آمار ایرا طور نشان میتن که گویا خانم ها در مورد حق یا حقوق خود آگاهی پیدا کردن و خواستار طلاق شدن، و یک مورد دیگه هستن که بعضی از منتقدین باز میگن که خانم ها با توجه به اینکه فرصت کاری یافتن و خود را از وابستگی اقتصادی نجات میافتن و خود را به گونه مستقل فکر میکنن بعدن میان خواستار طلاق میشن. در بین دو مورد به نظر شما که شاهد رویدادهای طلاق بودین کدام مورد بیشتر نقش داره؟
مورد دومی شما که وقت خانم ها کسب استقلالیت وظیفه‌ای میکنن اینا در جای کار میکنن به اون اندازه نیست، البته این مسئله در یک جای وجود داره در سطوح من تو حدث میزنم که اصلی که باور مبایی است که در سطوح مقامات بالا وجود دارم
بله.
در سطوح مردم عام نیست وقتی یک خانم زندگی میکنه، ما دیدیم بیشتر مردم دیدیم اتفاقا بلکه هم کار اقتصادی برای شوهر خود شده برای پیشرفت خانواده های خود شده اینا وظیفه اجرا کردن اینجا با هم دیگر مشترکاً زندگی کردن یعنی تقاضای تفریق نکردن
بله.
اتفاقا در جای که اینا یک شهرت خاص پیدا میکنن در روی جای اتفاق میفته که اینا تقاضای یا ماشون بسیار زیاد است که این شوهرشون زیر نظرشون نمیه تقاضای طلاق میکنه اون شوهر هم دیگه راهی نداره جز اینکه طلاقش بده بیگم کنه شوهر خود. اینجاست که این شوهر به رضایت کامل خود طلاق نمیده
بله.
اما مجبور میشه اوضاع و احوال طور پیش میکنه اینا را که باید اینا را طلاق بدن، چاره ندارن. اینجا هستن که یا از اون مهر که برای خانم تعیین شده اونمو خانم از اون مهر خود میگذره از این شوهر که یا از لحاظ حیثیتی اتفاقا امی خانم ها که یک مقدار سطح زندگیشون خوب شده یا یک مقام را پیدا کردن معمولا شوهراشون زیر نظرشون نامد از لحاظ حیثیتی که اینه مکی است موناکی هستن اینجا خواهان تفریق شدن یا غیر از خواهان تفریق اینا خواهان طلاق شدن که شوهر مجبور شده که در اینجا طلاق داده. این به سطح بسیار کم است، به او اندازه نیست که زیاد باشه. موضوع سوال اولی شما چه
بله از موضوع ازی که چقدر مثلا از بخش ایده خانمایی که در بخش حقوق خانم ها کار میکنن اونها ایده به فال میگیرن میگن که کار خوب است آگاهی از اونها است
در قسمت حقوق آگاهی خانم ها در این اواخر خانم ها نسبت ای که اینا سوادشون خیلی خوب شده رفتن به طرف کورس های سواد آموزی در قرا و قصبات و در شهرها رفتن به طرف پنتون ها دانشگاه ها اینا تعلیم کردن تحصیل کردن مکتب خواندن اینجا خیلی خوب شده از خوششون آگاه شدن. حاصل قیاس این مسئله در مسئله مردها وجود داره، مردها به هر اندازه آگاه شدن به مراتب بهتر است که چون خانم هاشون رو رد میکنن نیاز نیست که نزاع یا جنجال خانوادگی پیش بیاد، ولی به اون اندازه آمار از اینکه خانم ها آگاه شدن آمار طلاق بالا بره نیست. آمار طلاق یا تفریق بسیار به او اندازه این بالا نیست، پایین است. اما آنچه که مهم است این است که ما مشکل اکثر مشکلاتی که داریم از عدم سواد کافی داریم. چرا؟ به خاطر از اینکه وقتی یک شوهر سواد کافی داشته باشه و یک خانم سواد کافی داشته باشه هر دو خود دیگر را تامین بکنه چه نیاز است که نزاع خانوادگی در اینجا پیش
بیاد. استاد شما در آغاز قسم گفتین که طلاق حق است، باید هر کس میتونه طلاق بنا به شرایط بگیرن. در اگر شما در مناطق دور افتاده یا در ولایتی که مثلا اونجا محاکم بیشتر فعال نیستن و اگر فعال هم هستن مسائل سنتی و فرهنگی اجازه نمیده به خانم ها که به این حقشان دسترسی پیدا کنن، چقدر بالای از اونها باعث از این میشه که ظلم و زور صورت بگیره بالای خانم ها و اونها از این حقشان محروم بسازه و باعث تلف شدن حق یک شهروند شود؟
در جایی که دولت حاکمیت داره به صورت کامل نناقص، یا که اصلا حاکمیت نداره، در اونجا این مسائل وجود داره. در جایی که حاکمیت دولت حاکم است، اصلا این مسئله به اون اندازه نیست. یعنی آمار طلاق در اونجا هم پایین است و هم حقوقشان رعایت میشه، چون اونجا از لحاظ کسی که در قریه زندگی میکنه، اینا بیشتر کوشش میکنن که در اون قریه زندگی میکنن بدنام واقع نشن. از طرف دیگه ای که واقعا این مسئله وجود داره در قرا و قصبات که اونجا دولت حاکم نیست، محاکم نیست، ادارات حقوقی ما نیست، یایی که حسن توجه نمیکنن متاسفانه. در اونجا بدون شک حقوق به عنوان یک شهروند، به عنوان یک انسان، حقوق خانم ها زائل میشه، گاهی مجبورن به طلاق میشن، تهدید میشن، لتوکوب میشن، حتی منجر به قتل شده. در جامعه ما شما شاهد ازی هستیم که چرا خانه طلاق شده، حتی گاهی اتفاقا موضوعی که خواستگاری کردن رد کردن منجر به قتل شده، شما در یه واقع متوجه شاهد هستید. چه برسه به اینکه باز دو مرحله برسه، اون مرحله طبعا این مسئله وجود داره. من امیدوار به هستم که امی مردها نه به عنوان از اینکه اینا مرد هستن، به عنوان از اینکه یک انسان هستن، جان مقابلشون هم یک انسان است، همون خانمشون انسان گونه برخورد بکنه و هیچ لازم نیست که ما بیایم اینجا بگیم که حقوق مساوی رو مطرح بسازن. کافی است که امین حقوقی که شریعت اسلامی برای زن در نظر گرفته شده امین رعایت بکنه، هر مشکل حل است.
بله استاد، اگر در مورد آسیب های اجتماعی طلاق اگر بگوین، در مورد از اینکه یک شیرازی خانواده از هم میپاشه، چی آسیب هایی را به خانواده و اینو یک جامعه اجتماعی کوچک و در عموم در جامعه در پی داره؟ طلاق
دو تا بسیار اثر منفی در جامعه داره که اثر خیلی بزرگ است، یکی برای خود زوجین است، یکی هم که این مسئله را برای اولادهاشون هم متاثر میشن متاسفانه، یکی از لحاظ جامعه است. شما میفهم که افغانستان به عنوان کشور اسلامی و از طرف هم جامعه سنتی، امی جامعه که تشکیل میشه از مسط کوچکش که در واقع رابطه زن و شوهر است که شروع میشه، وقتی که رابطه از اینجا شروع میشه، وقتی اینا از هم جدا میشن، واقعا تاثیرات بالای خودشان داره. یک تاثیر اومده شما بر شما میگم که اول اینکه از لحاظ روحی بسیار زیاد صدمه میبینه، به نهایت صدمه میبینه، هم این صدمه را بیشتر خانم ها میبینن و از طرف هم زوج میبینه این صدمه را، اولاد های از اینا را متاسفانه بسیار صدمه میبینن، از اینکه از محروم میشن از محبت و صمیمیت والدینشان، و در جای دیگه هم جامعه صدمه میبینه، ای که خانواده از هم میپاشن، اینا گاگای منجر به اتنایی میشه که جرایم اتفاق بیفته.
بسیار زیاد تشکر استاد، شما شنونده رادیو آزادی بود، برنامه هفته شکست سکوت.